د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منی وخت غرمي 2 بجې شوی د غړې ځوانانو غږ خبرونه ته ځانګړې ده. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې به په باچا خان سکولونو خبرې کوو او خان سعید چې یو باکسر دی د کوهاټ دردم خیل سره تعلق لري دا غوسره هم په خبرې کوو د غوی په لاس راوړنو باندې پرسته نیمه کې خو تر هر څه مخکې ورزو فرخنده ست تاج تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان وفاقي حکومت وایي د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف خلاف فیصله د قانون مطابق نه ده شوی. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار مالکانو او سوداګرو د پوزي عملیاتو پر وخت او وختو تاوانونو معاوضو نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړي او د تهران په ګډون د ایران له سلو پوزیاتو خارونو کې تیر میاشت د مظاهرینو د ځپلو په خبرګون کې امریکا پر ایران نور محدودیتونه لګول غواړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د ستري عدلي شورا ته درخواست کړي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرینګتي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د پخواني پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصيلي پریکړې شپږ شپیتم پیراګراف خای چې وقار سیټ ته عدالتونو مشري نشي کولای.
ځانګړي عدالت تفصیلی فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فاروق نسیم زیاته کړه چې جسټس وقار احمد سیټ چې په فیصله کې سلیکلي هغه د قانون او آئین خلاف دي. نوموړي دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې درې کسیزه خصوصي عدالت پرون له هیواد سره د ستر خیانت په کیس کې د پرویز مشرف ته مرګ د سزا تفصیلي فیصله خپره کړه. عدالت د دسمبر پر 14 لنډه فیصله ورولې وه چې پرې پوز پرویز مشرف او وفاقي حکومت سخت تنقید وکړ. وقار احمد سیټ د 2013 کال له جون راهیسې د پېښور هایکورټ مشر قاضي دي. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته مرګ سزا فیصلې په اړه د پوز بیان د عدالت سپکاوی بللې دي. د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاه او د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوز د اماډی کو دفتر آی اس پی آر سرګندونې وغندلې. د دسمبر پر 14 د پاکستان یو ځانګړي عدالت مشرف له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوز بیان په دغه فیصله سخت تنقید وکړ. پرون هم د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور خبري غونډې ته په وینا کې د عدالت پر تفصیلي پریکړه اندېښنه وښوده. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوز بیان غندلې و. پرون یې کاربندیز وکړ. د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد شوې دي. پوز او حکومت د پاکستان بار کونسل د دې بیان په غبرګون کې لاس نه دی ویلي. سبا به د پاکستان نوی چیف جسټس ګلزار احمد د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د سپریم کورټ موجوده چیف جسټس آصف سید کوسا نن د خپلې عہدې نه ریټایر کیږي. په اسلام آباد سپریم کورټ کې هغه ته د خدای په امانۍ په یو پروګرام کې چیف جسټس وویل چې په خپلو فیصلو کې تل د قانون بالادستۍ ته پام کړی دی. هغه یولس میاشتې د سپریم کورټ د چیف جسټس په توګه کار وکړ. بلخوا قاضي ګلزار احمد به د پاکستان 28 چیف جسټس وي چې له سبا نه به خپل کار پیلې وي. په کوټه کې د ګیس لامل درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه تېره شپه پر ارباب کرم خان سړک هغه مهال رامنځته شوه چې تېره شپه د یو کور په کوټه کې 15 کسان ودو وو او د ګیس هیټر یې خلاص پرېښی وو. د چارواکو په وینا چې په پېښه کې وژل شوي درې واړه کسان د یو سیاسي او قبایلي مشر هیربیار ډومکی ساتونکي وو، څوک چې د سی بي او لهړی اوسیدونکي وو. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار د سمکه مالکانو او سوداګرو د پوزي اپریشنونو پر مهال د اوختو زیانونو معاوضې نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړي. د میرامشاه بازار د اگزیکټو کمیټې یو مشر جنرال سیکرټري مشال ریډیو ته نن وویل حکومت له خپلې ژمنې په شا شوه او د تاوان ډېرې کمې پیسې ورکوي.
چکلا دا میرم صاحب زوری میں سمار کا ایمی سامانینا یوڑل دم زکے موچ اوپر ڈینا شل زیاش والے پر پارکینا سے کمرشل ایریا موا احتجاج کی چدا پے وس رات میج نہ مانی ایمی تا چ قیمتا اونینا نقصانینا رسے دلی دی آغا کا فیدی تنیرا دی میج نہ وداری.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته میر علی او میرام شاه هغو خلکو ته چې د پوځي اپریشنو پر مهال ورته تاوانونه اوښتي د پیسو ورکول یې پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر عبدالناصر وایي د میرام شاه د دکاندارانو د ستونزو د حل کوشش کوي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د قبایلی ځوانانو د صوبایي اسمبلی غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډي سي آرس د جوړولو هرکلی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان په قبایلي ضلعو کې وړې شخړې د جرګو له لارې د حلولو ویلې دي، خو د قبایلو وکیلان بیا د دې سره مخالفت کوي او وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر د قبایلو ته د شخړو د هواري لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید د دسمبر په اتلسمه اول چې د پیښور مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تکړه جانبر ولیږي. د تهران په ګډون د ایران له سلو په زیاتو خارونو کې تیره میاشت مظاهرونو د ځپلو په غبرګون کې امریکا پر ایران نور محدودیتونه لګول غواړي. د امریکا خارجه وزیر پرون په واشنگتن کې غونډې ته ویل د ایران په اوسنۍ او پخوانیو هغو چارواکو د ویزې ورکولو محدودیتونه لګوي چې پر امن مظاهرین یې نیولي او ځورولي دي. مایک پامپیو په خپله وینا کې په ایران کې هر ورځ له بشري حقونو د سرغړونې مثالونه ورکړل او زیاتې کړه چې هلته هغه ښځې نیول کیږي چې حجاب نه کوي او یا سر نه پټوي. هغه وویل هلته لګکیو ته ازادي نشته او یو ځوان تیره میاشت په دې وجه ووژل شو چې د بیان ازادۍ او جلسه حق یې استعمال کړ. پامپیو دا هم ویل پر خبریالانو د فشار اچولو په مقصد دی یو لس خبریالان په بندیخانو کې اچولی دي. دا تر دې د ما خبرونو اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ او 202 روپۍ، یو ایرو 1020 روپۍ اویا پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 210 ایراني ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جنو 25 وزول کی
دا بلیک لوس والی پریتے
ماتا ریسٹورنٹ دا ایئر ایوارڈ ملا
اس کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سر یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگل ور نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنیغا.
نمشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې زم ستاسو قربا اسر الله مومن اوریدونکو. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې به په بچا خان سکولونو خبرې کوو او په روسنی مې کې به د خان سید پردي سره د هغه په لاس راوړلو خبرې کوو. نو موړی په تای باکسینګ کې شل نړیوال مډالونه ګټلې چې پکې وو د سرو زرو دي. خو تاسو هم مقصد ټلیفون، اسکایپ او فیسبوک او وایبر لاري پروګرام کې برخه اخیستې شي.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دوویش، یوولس، چلرویش، چلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه.
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
مشال راڈیو تا پر وائبر زنگوا ہے مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 و و درې شپږ سلور و سلور نه شپږ.
مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستې. تاسو د فیسبوک د لاري هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستئ شي. یو رومبه رزو او دیتہ چې نن رومبه پر دې خبرې کوو، باچا خان سکولونو باندې خبرې کوو. اردن کو باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نن په سنځاوي کې د باچا خان سکول پرانیست کوي. تر دې مخکې یې په جوب او لورلای کې هم دغه سکولونو پرانیست کړي. د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن په نامه خیریه ادارې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان په نوم د سکولونو د پرانیستې وروسته اوس د بلوچستان پختون میشته سیمو ته مخه کړي. پر دې سکولونو به نن د یادې خیریه ادارې له مشر خادم حسین صاحب سره خبرې کوو چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخ راغلی دی. خادم صاحب، ډېر سړي سړي مشي، زه فکر کوم چې د خادم صاحب د ټلیفون کرخه کته شوې ده. خو موږ سره د باچا خان پوهنتون د چرسدې د باچا خان پوهنتون استاد پروفیسر محب وزیر صاحب چې همدغه خیریه اداریه کې د هغوی سره مرسته کوي، خادم صاحب سره. خو وختي زه تاسو دا هم وایم چې خادم صاحب سره زما خبرې شوې دي، نو هغه چې زه به هم راځم پروګرام کې به برخه اخلم. خو هلته کې د سیګنل لګه مسله ده په سنځاوي کې، نو تر دې چې هغوی موږ سره پروګرام کې برخه اخلي نو محب صاحب لوړاندې موږ سره راغلي دا وخت. محب صاحب، ډېر ستړي مشي، ډېره زیاته مننه. محب وزیر صاحب، تاسو نه زما لومبه پوښتنه همدغه ده چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو اتل باچا خان لننه شاوخوا سل کاله مخکې په مردان او چارسده کې د سکولونو له جوړولو پیل وکړ چې بیا یې د پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې سکولونه جوړ کړل. خو بیا دغه لړۍ ودرېده. اوس خادم صاحب دی او دغه راز تاسو نور چې کوم ملګري دي هغوی راټول شوي دي، او د باچا خان ایجوکیشنل فاؤنډیشن تر سوري لاندې دغه راز سکولونه تاسو بیا جوړوي. نو که زمونږ اوردونکو ته لومبه وایي چې د دغه کمو کمو سیمو کې تاسو مخکې جوړ کړی دي، او نو مننه بوي.
ډېره مننه استاد محمد صاحب. خبره داسې ده چې دا خو زه اول خو داسې پینوی وکم چې زه د دې خیریه چې کوم سازمان دی باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن، د دوی سره باقاعده ممبر هم نه یم او نه داسې دوی سره ډېر په مرستو کې پاتې شوی یم. البته فکر د سوچ بنیاد او د دوی د کلا کلا غونډو یا د ادبي سټڈی سرکلو یا کلا کلا ویزیتونو یا باندې تل راغلی یم، او د دې ټول عمل نه خبر هم یم، ځان مې په خبر کړی دی، او د دوی راسته مې مرسته ورسره شامل ده. اوس راځم ستاسو سوال ته. نو باچا خان پوهنتون، باچا خان دا سکولونه چې کوم دي، آزاد اسلامي سکول چې دوی کوم په وطمانځو کې جوړ کړو، دا یو سلسله وچلېدله. نو دا د عوامین سول پارټي چې اوس په 2018 په انتخاباتو کې دوی مخې ته راغلل، نو دوی یو ځل بیا وتوانېدل چې د باچا خان هغه د تعلیمي نظام د فارولو چې کومه خوب او کوم ارمانو هغه ته یو بل بیا یو نوی سر نه یو شکل ورکی. هغه تاسو ولیدل چې کله دوی په حکومتي حواله سره هم د ټول پښتونخوا کې د سکولونو نظام د پوهنتونونو او د کالجونو یو یو لوی دغه واسي جالي فورک، او هغه سره به دوی داوم وکړ چې ولې نه موږ د مرکز د اړخه د باچا خان فاؤنډیشن په نوم باندې د سکولونو نظام بیا شروع کړو. نو دوی په لومړي ځل په سوا په خبر کې او بیا په چرصدا کې مردان کې، او نن سبا د دوی سکولونو چې کوم دي معلومات د معلوماتو تر مخه سپارس، او ما په خیال دا پرونی یو په جوپتی او بلې په سنځاوي کې چې کوم دي، نو دا د دې شمیره به تر اته لاسو پورې وسره شي.
ها،
د سواد نه نیولې تر د سنځاوي پورې.
ها، پښتون دا چې محب صاحب
جی
ډیر جاتو به پښتون دا چې دغه سنځاوي کې چې دوی نن دغه د سکول پرانیست کوي، نو د دغه سیمه ولس ډیر زیات غریب دی، زیاتره خلک دغه غریبانان دي. نو آیا دغه خوونه زده کړې چې کومې دا به وړیاوي کې څنګه؟
دغه خو دغه څه واچ په خوا خو بالکل دا وړیا و. اول اول چې شروع شو نو دا بخي وړیا شروع شوه، خو په منځ کې د پښتنو په ټولنه کې تاسو خپل پته دا چې ډېر مشکل کار دی وړیا. هغه چې کوم سازمانونه دی او هغه خپل حل ځلې دوامدار به نشي ساتل، نو دوی بیا د دې لپاره دا وکړل چې سلګ ډېر بخي داسې دی بخی چې کم یو فیس ورته خې ده، خو دا لګ فیس زوایم چې نن سبا چې کم په زمونږ په پاکستان کې په پښتونخوا کې چې کم د سکولینګ نظام ده او هغه کې چې کم سمرا لکه غټ غټ فیسونه یې خودل شوی دي، نو خو ورسره تعلیمی نظام چې کم ده په تعلیمی نظام باندې بخی سمجھوتا یا سے ورته کمپرمائز وای هغه به خې بنه دي کړی. نو یو خ متبادل تعلیمی نظام، یو خ تنقیدی شعور، یو خ تخلیقی شعور سره، یو خ بهترین تعلیمی نظام کا په لګ په 200 ما په خلک ډیر خ په دیوانه کلیر نه چې 200 دی ها او کدونی 100 روپے فیس اخی
دمشتي دمشتي
بالکل
بالکل. اوس دې رزو چې دوی دا سلیبس یا نصاب هغه د نور سکولونو نه څومره مختلف دی د پاکستان چې کوم نور سکول نه دی؟
دې نصاب بنیادی تور یو خدای دی چې بډای کې د خپل چې کوم مورانه شبا یو سب مضمون پکې شامل دی، بل د دوی په دغه کې د آرت او کلچر په حوالے سره یو سبجیکټ پکې شامل دی، بل دې په دا کې باقاعده یو د دستکاری چې کوم دغه د لاس جوړولو دغه چې کوم کلتوري سيزونه دي د دې باقاعده نصاب کې شامل شي وي. نورم د کسب په حوالے سره او بنیادی خبره ده چې په هر سبجیکټ کې د نننه د دې کوشش دا وي چې یو تنقیدی شعور په خلکو کې مخه تراشی. او پاکستان د نورو سکولونو په هنتونونو په کالجونو موږ ګورو چې پاره کې د ذهن د او د کولو کوشش زیات دی، د ذهن د وی خولو کوشش کم دی.
کله دې لږ وضاحت وکړي زیات هم مننه بوې. په مثال کې تاسو ورکه د غلط تنقیدی شعور خبره تاسو وکړه، کله دې لږ مثال ورکه مننه بوې.
جی جی لکه مثلا دا دی چې مونږ ته کوم یو قسم تاریخ خودل کیږي، نو هغه تاریخ ته په تنقیدی نظر قتل وی دي چې وشي، نو هغه رنګ دوی کړی دي دوی خپل طالب علمانو ته دا شعور ورکوي چې سيزونو ته په تنقیدی نظر وګوري او قتل پکار دي.
د اغویله د سوال کولو سوچ ورکي، اغویله د مثبت تنقید سوچ ورکه چې تاسو یو سیس تاسو ته خنخ کاری هغه ک تاریخ لیک هغه سره د نو تاسو پغی باندې پښتنه کول شي، پغی باندې تاسو خپل تنقیدی خبره کول شي. ها ډیر زیات هم نه تاسو نور هم خبره
کو.
ها
جی
موهب وزیر صاحب زما بل پښتنه تاسو نه دار چې بچا خان چې کوم سکولونه تاسو یادونه وکړه غوی په نن نسل کله مخ کې دغه پیل کړو په هغه سکولونو کې ودی کې به څه فرق ویني کنه؟
نو زیاتره فرق خو نشته که خیال دکړي په هغه کې هم تعلیمی نظام په مورانه ژبه په هغه کې هم د دستکاری او په هغه کې هغه کې خو تر دې حد پورې وو چې باقاعده د ترکانه دغه بل تربیت به ورکولو او د کپړو د جوړولو تربیت به ورکولو. نو ما په خیال خو هغه ډیر زیات انډیجنس وو، ډیر زیات د خاورې سره نږدې وو، ډیر زیات د کلتور سره نږدې تعلیمي یو نظام وو. او ظاهره خبره ده چې دنیا ګلوبل ده او دنیا مثال ډیره په تیزۍ سره سره یو کیږي، نو د خلکو هم ضرورت ده چې نه مونږ د لږ ډیر د نړۍ نه هم خبر شو صرف د خپل انډیجنس تنقیدی سوري کلتوري دغه سره ونه تړل شو بلکې د نور نړۍ نه هم خبر شو. نو ظاهره خبره ده د وخت د تقاضو مطابق دوی خپل نصاب کې هغه بدلونونه ضرور کړی دي.
سمه محب وزیر صاحب ډیر زیات مننه بوي کې تاسو موږ سره نور هم پاتې شئ، ځکه چې موږ کوشش کوو د خادم صاحب سره اړیکه ټینګه کړو، خو زه فکر کوم چې په سنځاوي کې هلته کې د سیګنل اکثر مسله وي، نو د سیګنل څه ستونزه ده موږ کوشش کوو چې د هغوی سره اړیکه ټینګه کړو. ستاسو هم وخت ډیر زیات قیمتي دی، خو مننه بوي کې تاسو موږ سره پاتې شئ.
زه به کوشش کوم چې ډېر وخت خو نشم درته پاتې کېدی، لږ څه کېدی شي که درته پاتې شوم، زما هم څه داسې مصروفیات شته دي لکه.
سم، نو ډېره زیاته مننه به وي که دلته کې یوه سندره هم واورو، بیا به زه راشم تاسو ته. اوریدونکو ځوانانو، غږ خبرونې ته غوږ استی، محب وزیر صاحب سره بیا خپل خبرو ته دوام ورکو او موږ کوشش کوو چې خادم صاحب سره هم اړیکه ټینګه کړو. نن زموږ موجوده باچا خان سکولونه هغه باندې خبرې کوو. نن باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن هغه په سنځاوي کې د باچا خان سکول پرانیسته کوي. تر دې مخکې په جوب ولورلای کې هم دغه سکولونه پرانیستي کړې دي. هم پر دغه سکولونو نوري هم خبرې کوو. تاسو موږ سره اوسئ. سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی. لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شیرونو زل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناڅن جوړيږي د دې جنگونو ناڅن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناڅن جوړيږي یو بلوی زار ولی پات د منی لای زار ولی پختنه مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا د مشال ځوانانو غږ خبرونه د غوګست زم تاسو قربا اسره لمومند اوریدونکو. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې په باچا خان سکولونو خبرې کوو. مونږه کوشش کوو چې د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن لمشر سره خبرې وکړو. هغه د خپل سنځاوي کې دی، هلته کې د باچا خان سکول پرانیسته کوي. تر دې مخکې په جو بلورلای کې هم دغه سکولونه پرانیستي کړي. پر دې سربیره یاد ٹرسٹ په خیبر پختونخوا کې د باچا خان په نومو د سکولونو د پرانیستي وروسته اوس د بلوچستان پختون میشته سیمو ته مخه کړې ده. او دغه راز منګه کوشش کوو چې له خادم صاحب سره خبرې وکړو، خو محب وزیر صاحب چې د باچا خان پوهنتون استاد دی او همدغه راز خادم صاحب نږدې ملګری دی او د هغوی دغه کارونه له نږدې څاري، هغوی د وخت مقصد د ټلیفون په کرخه دي. محب وزیر صاحب، تاسو زما همدغه پوښتنه ده چې دغه سکول چې کوم ماشومان دي، نو مخکې زما خبرې شوې وې د عقیله بیګم سره کومه چې د مردان باچا خان سکول مشره ده، نو هغوی ویلي چې موږ دغه ماشومانو ته د عدم تشدد په اړه هم هغوی ته موږ روزنه ورکوو، پوهه ورکوو. نو که دغې لږ وضاحت وکړې مننه به وي.
نو سره صرف دا خو ظاهره خبره ده چې د باچا خان په نوم یو سازمان چلیږي او د هغې یو تعلیمي نظام وي. نو د باچا خان فلسفه چې په کومه چې په عدم تشدد باندې ولاړه ده، نو د هغې په اړه خو بخامخا په نصاب کې ډېر سیزونه شامل وي او دا به کوشش د حقیقت هم دا ده چې د دې پسکولونو کې د عدم تشدد عملی نمونه پتوګه د دې لکه باقاعده د ډرامو په ذریعہ د خدای خدمتګارانو د ژوندلیکونو په ترڅ کې د هغوی چې کوم ډایري لیکلې دي په هغوی څه تیر شوي دي نو د هغه سیزونه دوی ته ښودل کېږي ویل کېږي نو دوی ته هغه ټولې نمونې ښایي مخامخ چې د عدم تشدد د فلسفې څخه ګټه ده او کوم مونږ کولای شو چې دا تحریک دا سوچ دا پښتانه څنګه لکه د سره بلدولای شو او څنګه مونږ د باقا سره مخ کولای شو ځکه چې د باچا خان بنیادی فلسفه په دې باندې چې تشدد یو داسې عمل دی چې هغه کله کله شکست خوړلی شي بلکې اکثر شکست خوري او عدم تشدد یو داسې عمل دی چې هغه چرته شکست نشي خوړلی نو همدغه وجه ده چې د باچا خان دا فکر او سل کاله پسوم ژوند دی دی او خپ زور کې ژوند دی دی نو دا مشمان نو ته بنیادی تور همدغه سبب خودل کیږي او بیا دغه مشون ظاهر خبره ته لسم پورې چې کله لسم نه فارغ شي نو خو هم چرته یو ادارې ته دی د کالج لپاره د پوهنتون لپاره نو هغه سوچ دی په مخ کې وړي او دا ما چې څومره اندازه ده تقریبا درې نیم زره زده کوونکي په دغه وخت دوی سره په مختلفو سکولونو کې انرول دي نو درې نیم زره زده کوونکي چې په کال کې په دې ترانه پاسي یو کینی چې زما وطن د لالونو خزانه زما نو دا په خپل ډېر لوی د ځایي کلتور سره د دې د نسبت جوړولو ډېر ښه عمل دی نو باچا خان چې کومه فلسفه وکړه د عدم تشدد وکړه هغه د خپل کلچر وکړه هغه د خپل ژبې وکړه هغه هر څه سوا نو هغه دی تا خپل کیږي هم په عملی تور هم په ډرامو کې هم په آرټ کې هم او په کلاسروم کې هم
محب صاحب د باچا خان چې د کم کار تاسو لګړې یادونه وکړه د هغه امپیکټ یا د هغه اغیز منګ ګورو د خادم سره په شکل کې استاسو په شکل کې دغه راز د پی ټی ایم چې کوم مشران دي هغه خپل هم دا و چې منګ د باچا خان پیروکار یو نو دا د هغه یو نتیجه ده چې منګ ته مخ ته راځي او دغه راز هغه هم دغه سولېزه مبارزه شروع کړې ده پی ټی ایم نو څه ګوري چې دا اوس کوم موجوده کار دی د خادم سیب دی او استاذو د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د دوی چې دا کوم کار دی نو د دې تاسو پر ټول کې خیر دی به څه نتیجې مخه تراشي تاسو څه وایي دغه سیمه باندې
دا خو هغه مسله دغه خو است کوم اثر یا غزا راغله هم دا او را به هم شي نو یو سوچ نوې سوچ یو تنقیدی شعور مخې ته راوړل سيزونه په خپل اصل حالت کې اصل حالت کې سيزونه ته قتل چې کوم خلکو ډیزاین کړی سيزونه دي لاغې په حق لا سوالونه چتول شک په نظر سيزونه ته قتل او نو دا چې څومره تاسو ځوانان یاتل نو دا خو هم د بچا خند دی غو فکر د تسلسل دی او بیا چې دا نوی ځوانان چې مونږ خو یا خادم به شاید چې بچا خان سکول کې سبق نه ویلې یا ما یا بل یا بل دوی به نه ویلې خو مونږ وین وو په عام ژوند کې چې څومره لکه د برداشت د زغم د رواداری د یو بل د زغملو نو د څومره خېخې نمونې مونږ لرو په دې وطن کې او د باچا خان د فلسفه د وجنه باچا خان د فکر د وجنه نو دغه الکان د ماشومان چې د 2008 نه دا سلسله شروع ده تقریبا لسکاله سفر یو کو دا موږ نور مخ په وړاندې زی نو چې څومره دا مخ په وړاندې زی ځوانان باندې نوې ځوانان
برخه پیدا کیږي
او دا سوچ په نورو
خوريږي موهب چې دغه
صحیح
دغه سوچ ته څه ګوري چې مختلف نظریې دي، مختلف بیانې دي په دغه سیمه کې، په هغه کې د سغدریزۍ مفکوره هم شته دي، نو دغه څومره چیلنج دی د دې سوچ په وړاندې، دې ته څومره خنډونه جوړولی شي یا څومره ګران کار دی په دغه کې دغه سوچ ژوندۍ ساتل مخې ته وړل؟
دغه خو ما درته ویل غوښتل چې لکه پښتنو کې چې په سماج کې چې د نن د باچا خان د فکري تسلسل حوالے سره کم کار کیږي، نو دا ډېر په اسانه باندې نه کیږي. د دې شاته ډېر لوی یو یو ډېر لوی منصوبه بندي باندې دا کار کیږي، او په هغه منصوبه بندي دې ته هم ګوري چې په سماج کې په سرداري قوتونو په میانس کې د داسې خلکو په میانس کې چې هغه د تنقیدي شعور نه زغمي، هغه سوال او چتول نه غواړي، هغه سیزونو ته د شک په نظر قتل نه غواړي، نو داسې خلکو په میانس کې دا مبارزه کول. خو هم بیا به زه هغه خبرې ته راځم چې دوی بیا توانېدلی دي تر ننه پورې خپل فلسفه خپل سفر جاري ساتلی دی، او لا نور هم ورته ډېر په حوصلهمن او په ډاډمن دي، دوی یې چلول غواړي او چلوي. نو زما خپل دغه دی چې په دې نږدو وختونو کې مونږ وکتل چې د باچا خان د فکر ملګري زیات شوي دي، کم شوي نه دي، او پراتلونکي کې به هم د باچا خان دا فکر د باچا خان د فلسفه منون کې خلک ګټه بده دوی وي، شکست بده نورو قوتونه وي.
سم مهم وزیر صاحب، اوس دې ترزو چې د کم باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د دوی د کم تاسو ویل چې د اتل سکولونه شو خو دوی پرانستل، نو د دوی سره د ټرست سره مرسته څوک دغه معلومات تاسو نشته لري؟
ما ته خدا سے ډېر په دغه سره خو نشته، خو د سیریوسیز دا دی چې هر سکول چې کله دی په کوم علاقې کې په کوم سیمه کې پرانیزي، نو 50 غالبا 50 کسان دی دا سه په د کمیونټي نه راوخلی چې هغه یو باقاعده یو فارم سازی ورته وشي، او 50 کسان دوی د باچا خان فاونډیشن ایجوکیشن فاونډیشن سره وتړي، او هغه دیتا دغه کې باقاعده لکه دیتا ډاډ ورکي او دیتا لوز وکي چې دا سکول د چلاولو اخراجات او یو څه بل څه د ځایي کمیونټي نه مونږ ترلاسه کوو. لکه اوس چرته دی سکول چې چلیږي، نو دلته د چرصدې په سیمه کې چې کوم سرکار نوکران دي، چې کوم داسې د شتمن خلک دي، نو هغه پسې بیا دغه 50 کسان که په خپله نشي کولی، دا 50 کسان یو ټیم وي، هغه په دوی پسې ګرځي، د دوی نه فندونه راټولوي، او هغه کې د شپږو میاشتو یو دغه وي چې تا ما سره د شپږو میاشتو ممبرشیپ وکړه، یا د کال را سره وکړه، په میاشت 1000 روپۍ راکړه، څوک په میاشت 2000 روپۍ، نو دا رنګه یو سلسله وي. او کوشش دا کی چې د چرصدې سکول چې د چرصدې په خلکو وچلاوي، د مردان سکول د مردان په خلکو وچلاوي، د سنځاوي سکول به د سنځاوي خلک چلاوي.
ها، نو تاسو ګورئ چې دا څومره ګران کار دی؟
ډېر انتهایی ګران کار دی. دا لا د پښتنو کې مسله دا ده چې پښتنو هغه رنګ د سوشل ندی چې لکه څنګه مونږ په بهر دنیا کې ګورو، یا په ایون چې مونږ په هندستان کې ګورو، یا د پاکستان په نور چې اردو ژبې علاقې لکه یا لاهور کراچۍ کې ګورو، نو هلته دا د چیریټي دا کار چې کوم دی دا ډېر آسان دومره ګران نه دی. خو په پښتنو کې دا سوچ یا دومره پرمختګ نه دی کړی. پښتانه سیزون ته په دې سیزون خاص کر دې سیزون نه باچا هغه خبره ده چې پښتانه په پیسې پسې ګرځي، د لوزو په پښتنو پسې ګرځي. هم دغه نن هم لکه دا ستونزه شته، خو بیا هم د باچا خان د دې فلسفه دومره کار هو کړی دی، دومره خلک پیدا کړی دی چې هغه چې دا ځوانان خادم حسین شو یا دغه نور ملګری شول دې ته ادامه ورکی، نو یقینا چې څه خلک شته چې هغه ورته تیاریږي او دا سیزن به چلوي. نور
مهم صاحب، اخري پښتون استاد سره دغه چې دغه کم سوچ خبره تاسو وکړه چې باید د پیسې نه زیات ارزښت تعلیم ته ورکړل شي، نو دغه سوچ پیدا کول څومره مهم دي دغه پښتني سیمې لپاره، او که پرس که دغه سوچ نه پیدا کیږي نو دا به څومره تاواني ده دغه خبره؟
نو دغه سوچ چې تر اوسه دومره ډېر پرمختګ نه و کړی، د هغې اثر هم مونږ ولیدو په تاریخ کښې، بلکې په نږدې تاریخ کښې هم ولیدو چې د هغې اغېزې نن هم شته په پښتنو باندې، پښتنو په معیشت باندې، د پښتنو په سیاست باندې، په کلتور باندې، په هر څه باندې دغه شته دي. او چې که بیا دا ډېر زیات پرمختګ وکړو دې سوچ، او خلکو تعلیم ته متوجه شول، نو یقینا چې بیا د هغې یو بل اړخ هم ډېر ښه رول، مثبت اړخ یې مخې ته راځي. او زه خپل لکه نن په ذهن حوالې سره خو ډېر داسې ډېر مایوسه نه یم، بلکې لږ ډېر خوشبین یم چې پښتانه د تعلیم طرف ته ډېر مخ په وړاندې روان دي. او البته یو څیز ته چې په چې تنقیدي شعور دی او د تعلیم سره چې زمونږ بده مرغه زمونږ نصاب هغه تنقیدي شو چې کوم سرکاري نصاب دی هغه نه پوره کوي، نو هغې باندې لږ کار په کار دی چې کوم چیز سره مونږ په دې نسبې تاریخ کښې مخامخ شوي یو چې هغه رنګې بیا د هغوی سره مخامخ نه شو داسې حالاتو سره.
محب صاحب، دغه خو تاسو د نصاب خبره وکړه، دې وخت کښې میندې پلرونه ستاسې غږ اوري، هغوی ته څه وایي که پرس که ستاسو بچي تاسو نه داسې څه پوښتنه کوي یا داسې څه تنقید کوي، نو باید هغه څنګه واورول شي، هغوی ته څنګه ځواب ورکړل شي؟ بیا پښتنه زما دره چې تاسو دغه تعلیمي نصاب خبره وکړه چې باید تعلیمي نصاب هغه سړي ته تنقیدي شعور ورکړي، هغه د سوال کولو جرأت ورکړي، خو همدا وخت یې میندې پلرونه ستاسې غږ اوري، هغوی څنګه کولی شي چې خپلو بچو ته دغه هر څه ورکړي، هغوی ته د سوال کولو موقع ورکړي، هغوی ته د سوال کولو جرأت ورکړي؟
نو دغه خو بنیادی خبره خو ډېر تاسوس وکړه چې سکول نصاب چې کوم دی هغه خو یو سیکنډري شی دی، اول ابتدایي شی خو چې کوم دی هغه خو د مور او د پلار غېږه ده او د کور ماحول دی. نو کورني ماحول کې باید چې لکه اول نه د تنقیدي شعور او د ازادي اظهار چې څه ته وایي، نو د ازادۍ یو تصور د ماشوم په ذهن کښې واچولی شي، د ماشوم په ذهن دې څیز نه راوویستلی شي چې پلار په هر څه پوهېږي، نو هغه به هله سوچ کوي چې زما د استاد په هم په هر څه نه پوهېږي، استاد نه هم کېدې مخکې یو بل څوک وي چې هغه ښه پوهېږي. نو اصل خبره دغه ده چې مونږ پلار ته مور ته دغه خبره پکار ده چې ماشوم په دې خبره باندې پوه کړل شي چې ته چې څه کول غواړې، ته په دې سیز باندې په ټول نه زیات ښه ته پوهېږې. زه خپلو شاګردانو ته چې زما سره د ایمفیل یا پی ایچ ډي وي، نو زه اکثر په خپل ټاپک باندې دوی ته دا خبره ډېره کوم چې په دې ټاپک ګورې زه دومره نه پوهېږم څومره چې ته پوهېږې، ځکه ته ټاپک کار کړی دی، نو ته به پکې مخکې ځې او ته به ما تفصیلونه ایکسپلین کوې، او زه به هغې نه پسته بیا زه تا ته که څه نه څه لاره ګودره ما ته معلومه او هغه سیز به زه درته. نو مقصد دا دی چې پلار مور اول ډېر ضروري دي چې هغه خپلو ماشومانو ته دغه شعور ورکړي، او هغې نه پسته بیا چې د سکول ته ځي نو ده به یو شعور ځان سره وړي، یو 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 هر سهار که ده ته په ده باندې خبرې امپوز کېږي نو دی به په سکول کښې به هم
دا د تمیز او د بدتمیزۍ یا د ادب او د بې ادبۍ ده ته کم چې مونږ دا کمې پیمانې چې مونږ یې روز جوړې کړي دي که نه، نو دا ټول څیزونه هم دغه د باچا خان د سکولونو د نصابي مقاصدو کښې شامل دي چې دغه پیمانې ماتول دي. نو دا زوی دومره د پلار د هر څه حق شته، د استاد د هر څه حق شته، نو د زوی د هر څه حق نه شته، نو د شاګرد حق نه شته، هغه دومره حق شته چې هغه په کلاس کښې ته نه تپوس وکړي. او بل استاد یا پلار ولې دا تصور کوي چې ګنې زه په هر څه پوهېږم؟ سمه. او الله به همدغه بچی الله به همدغه شاګرد مخکې ځي ستانه که پرس که ته وایې چې ته زما نه تکړه یې، ته زما نه ښه پوهېږې،
یقینا خبر هم دغه ده چې هغې د پاره ګورې دغه خبره کوي اکثر دا ملاله ډېره دا خبره کوي چې زما وزرې چې کومې دي هغه یې پرې کړي مې دي که
نه.
نو مقصد دا دی چې ماشومان له وزر پرې کول نه دي په کار، که استاذ وي که پلار وي که مور وي، ماشومان له وزر مه پرې کوئ. ماشومان آزاد پرېږدي چې والوزي، سفر وکړي، سفرونه وکړي، په دنیا وویني. او یقینا چې څنګه چې دنیا تاریخ ډېر په تیزۍ سره بدلېږي، زه د پرونی زمانه ماشومتوب مې تر کړی دی او زما زوی د نن دنیا ماشومتوب تیروي، نو ظاهره خبر ده او په معنا زیات اډوانس شي.
سمه، ډېر زیات مننه محب وزیر صاحب، تاسو سره وخت نه و، بیا هم موږ ستاسو ډېر زیات وخت واغېسته. یو جهان مننه ستاسو نه،
ډېر مننه مهربانه،
خو وخت نه تاسو ته. حضور کو دا موږ سره محب وزیر، پروفیسر محب وزیر، د باچا خان پونتون استاد او باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن د مشر خادم حسین صاحب، دا غوی نږدې ملګری دی او دغه ٹرسٹ چې کمی هلی ځلې دی هغه د نږدې نه څاري. او نن موږ په باچا خان سکولونو خبرې کولې، او زه بیا هم تاسو ته وایم چې باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پرسن زاوی کې د باچا خان سکول پرانسته کوي، تر دې مخکې په ژوب لور لای کې هم دغه سکولونو پرانستې کړي. او د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن په نامه خیریه ادارې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان په نوم د سکولونو د پرانستې وروسته اوس د بلوچستان پختون میشته سیمو ته مخه کړې ده. او څنګه چې تاسو واوریدل، دوی په دې تیرو څو کلونو کې شاوخوا 18 سکولونه پرانستې دي. او څنګه چې محب وزیر صاحب ویلي چې د دوی په آن باندې د دغه سکولونو د میشته چې کوم فیس دی هغه 2500 روپۍ دی، خو د دغه چې کوم نصاب دی، دغه چې کوم سلیبس دی، هغه زده کوونکو کې تنقیدي شعور پیدا کوي، هغه هغوی کې د پوښتنې او د سوال کولو جرأت پیدا کوي. او دوی نورم په دغه سکول باندې خبرې وکړي. موږ سره خادم صاحب ژمنه کړې وه چې زه به پروګرام ته راځم، خو په وار وار موږ شاوخوا د شلو نه زیات پیرې چې کوم دی موږ د هغوی ټلیفون ملاو کو، خو کله رنګ نه ورځي، کله د سیګنلو مسلې. نو بیا هم تاسو نه بخښنه غواړم، ځکه چې تاسو ته ما ویلو چې زه به هغوی سره خبرې کوم. یو شمېر ملګرو په فیسبوک باندې پوښتنې پرېښودې دي، نو هغه پوښتنې ځکه موږ مخې ته رانه وړي چې خادم صاحب موږ سره پروګرام کې برخه وانخیسته. موږ به کوشش کوو چې په بل پروګرام کې خادم صاحب دغه سرابلو استاد دغه پوښتنې هغوی ته کېدو. اوس راځو بلې برخې ته، دغه سره خبرې کوو د خان سعید پردي صاحب سره، د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. خود لکه وسندر اورو.
د ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ یې. اوس مو اصرار العلومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
زورانو غږ خبرونه ته غوږ سیزم ستاسو کوربا اسرا لمومند اوردونکو. موږ سره د کوهات ل دردم خیله خان سید پردیس عبد ټلیفون پکر کا راغله دی. خان سید په تای باکسینګ کې شل نړیوال میډالونه ګټلی چې پکې و د سرو زرو میډالونه دي. خان سید سپډیټ ډیسټری مشه.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو ښه؟
بالکل. ستاسو د وګانې دي. تاسو خپل باندې وایي څنګه ستې جون مو څنګه تیریږي کارونه څنګه روان دي؟
بالکل الله شکر. بس جون ښه زبردست روان دی او بس ټریننګ مرننګ شروع دی. بل ایونت تیاری دی.
ښه. ایونت کله شروع کیږي؟ بل
ایونت ان شاء الله دا به راځي مارچ کې ورلد چیمپینشپ ته. خو زه به زم ان شاء الله فروری کې نو د ټریننګ به بار کوم.
ښه. او دغه ایونت په کوم ځای کیږي؟
دا جی تایلند پتايا کې.
ښه ښه. او تاسو دغه کوم تای باکسینګ کوي دم د کلنه شروع کړی دی او کولمبیا په دې باندې وایي دغه کمی تاسو شل نړیوال میډالونه ګټلی دي دغه کم کم هیوادونو نه ګټلی دي دغه کلک تفصیل ورکې مننه بوي.
جی دا خو ما تقریبا دا گیم چې دا خو بچپن نه شروع کړی دی نو تقریبا زو دا اتو کال وم دا کراټي او دا سم مکس وخت هم کې نو په پاکستان کې خدا گیم دومره نو نو پیلا جی ما ټور چې دی هغه انټرنیشنل 2011 کې لګیدل دی. هغه دې بعد بس هغه وین والا چې کوم غټول وال سلسله دا شروع شو 2012 کې لاړم. بیا هغه بعد 2016 کې به لاړم هغه کې مې امریکا او انډیا هر واغې نه مې وګټل. بیا 17 کې انډونیشیا. بیا 19 کې به انډیا امریکا فرانس دیشو نو 19 کې به ثوتای نیوزیلند هم شو پرتګال هم شو. داسې به سلسله شروع شو.
نه څنګه چې تاسو وویلې چې ما د امریکای لوبغاړي لا دغه سي د نیوزیلند لوبغاړو لا غوله تاسو ماته ورکړی دي او د دینه مخ کې تاسو دا خبره هم وکړه چې په پاکستان کې تای باکسینګ هم نو هغه ټیم کې چې کوم وخت تاسو د هرڅ کول د سر سیکرټ دی یا سر راز دی تاسو دغه کامیابی چې تاسو په پاکستان کې استي په دردم خیل کې استي او هغه د امریکای باکسر ته ماته ورکوي مطلب دا څه داسې راز دی زمونږ اوردونکو سره شریک هم نه بوي.
بالکل. دا ودا چې مات مغاده چې موږ پښتون چې کوم قوم دا لګ سخت چې کوم شی مطلب چې کوم کې تکلیفات ډیر هغه خو خی ودا چې پښتون قوم یو خپل یو سخت قوم دی نو دا یو داسې گیم دا چې په پاکستان کې نشته. د دې لپاره زه بار لاړم تایلند ته ما ځکه ټریننګ دی ولا وکړو نو زه شروع به کراچی کې پاتې کېدلم نو ما ته موقع ملو شو تایلند کې مې ټریننګ شروع کړو. مې 2011 کې ټریننګ مې وکړو باغی د بعد مقابله مو کړې نو الله شکر داغی د بعد بس بیره یو سلسله شروع شوله زما والا.
ستاسو اوس عمر څومره دی؟
زما عمر دی 28 سال.
ها. او تاسو چې کله په 2011 کې تلې او لومبې میډال تاسو غټو نو وخت بس تاسو مرشل کله تاسو چې کله دغه میډال وګټو تاسو تاسو راتسو تاسو د سیمې د خلکو او تاسو د خپلوانو د مور او پلار؟
بالکل ټول ډېر خوشاله په دیوانه نو ډېر ما ته خو یقین نه راتلو چې زه د ډوره غټ ایونت په زمو د سیمې میډال وګټم چې چا دا گیم دی لکه پاکستان کې دا کیل نشته ده او چې چا ولا کیل دی هغه نه دا میډل ګټل نو دا ډېر اعزاز خبره ده ما د پاره ما افریدی قوم ده پاره.
او بیا چې ته خپل وطن ترالې نو دلته کې به د حکومت تاسو سره څمرستي چې دغه کملو و د تای باکسینګ هغه لپاره خبر برابر خبر پراپر د ټریننګ سنټر جوړ شي هغه ته به نور ماشومان راشي هغه ته تاسو روزنه ورکي د قسمت څخه پلانینګ یا د قسمت څخه کار تاسو شروع کړی د حکومت په مرسته کنه؟
حکومت والا څومره نمائندگان دی هغه خو الګي پته ودا وتا څومره موږ کوارټ والا دی فریدیان برادری څومره هغه ته خپته دا زو سره ملو شوم او له اوسه پریشاد ما ته غنه دا کړي الګي ما ډیر د افسوس خبرم ده چې حکومت طرف نه دیشي ته ډوره توجه نه ورګي. او زه یو اسلام آباد کې یو بزنس مین دا چې کور مویز خان هغه زه چې دا ما پر سپانسر کوي او پروپر ما غترا ته ویل چې ته گیم کاوز به تاسو سره سپانسر ار ته غي ماده کوي یو اسلام آباد نه ماده سپانسر ملایوي یو خپل د کی پی کین نه ملایوي.
وجه څه ده؟
وجه بس دا خو زموږ خلکو کې پتنه سره خل هتي هغه ولی دا څه نه کوي او دا پوره دنیا کې چې زما ولا تایلند کې ساين بورډونه لګېدلې دي ډورا کټو مقابله تاسو زما ځکه کې ما ولا ټاول چینلو باندې ما ولا مقابله راځي او دې کې چې دا ته توجه نه ورکوي نو دا یو بس
تاسو وختي سره تاسو زما خبر کې دي نو تاسو ډیر ملکونه یاد کړل چې هغه په ما باندې ډاکومېنټري جوړ کړی ټي وي ډاکومېنټري چې په ما جوړ کړی دي ما سره مرکه کړی دي تاسو ډیر نړیواله ریډیو غانې او دغه سره ټي وي چینل یاد کړل او پښتنه زما دا ک پرس کا خان سید پرده په تایلند کې و په امریکا کې و نو اوس واغه کم ځکه و
بالکل تاسو خپل به یو تصور تاسو خپل څنګه امیر خان دی باکسر پاکستان کې ونه صاحب تاسو نه کړو اوس یو کے نیشنل دی نو چې دل دراشي پاکستان پروتوکولر کوي
خبر اوری نو کدی شی یغوی مایوس شوی ستاسو دا خبر سره نو غوی د سوی چې خپل حوصله مبل یو دغه لوبو خپل هم د انسان د بدن د پاره دغه سوچ ته پاره یو غټه دا ک پاغي من هم لګي خبر یو کې مننه بوي
بالکل زو ځوانانو دا پیغام ورکوم چې قلم همت ما راوي کا همت می راول نو ز ما دنیا ونه پیژندلې دنیا کې ما ولا سن بډونه نه لګیدې دا خو یو امتحان وي چې هر کس ما غي ما د وژن نو ان شاء الله دوی لپاره نور اسانی پیدا وشي زه کوشش کوم چې دا گیم چې د پاکستان کې پروپر چینل باندې راشي او ان شاء الله زر براشي او ځوانانو د میدا غا چې مهنت کوي د خپل صحت لپاره هم خته کېل چې ده په درس سر ګرمي ده چې یار یو نشاوات سیزن نو سړې بچي بچي او هغه د لپاره لکه جسم د لپاره ډیر خشه ده او دې کې به چې نور او بور حاصل کینو سړې میدان تم پکې تلې شي
ښه سم اردن کو د مشال ځوانانو غا خبرونه ته وګستې موږ سره خان سید پردیس په ټلیفون پکر خړې دوی د کوهات له دردم خل سره تعلق لري او دوی په تای باکسینګ کې شل نړیوال میډالونه ګټلې چې پکې و د سرو زرو دي خان سید صاحب او زیت راځو چې تاسو کله تاسو پام څنګه رالې چې ز تای باکسینګ ته لاړ شما او آیا په کور باندې هم تاسو ته سمسلې وي د مور پلان لخوا چې نه دې ته مزه او اوس خو اغوی دا نه وی لکه تاسو چې څنګه ویل چې هغه سي ګټه مختره نغله لکه څنګه چې تاسو سوچ کو یا چې په تاسو په بل ملک ونه کې دي چې تاسو ته دغه ډیر ګټه مختره غلې به نو اوس تاسو من مور پلار ته یا تاسو نور خپلوانو ته په دغه سمایوسی ده یا تاسو خپل سمایوسی شته کنه او لومبه دغه ته وای چې تاسو کله دی لوبه ته څنګه راغلی او څه مشکلات لري په کور دننه نه کنه
بالکل مشکلات اوس په پدغه چې بار سړې دي پیسې خرڅه ډېر لري نو مشکلات خو شروع کیو خدا چې شکر را کور والا سپورټ کړي هم کور والا را سینما یې کړي نو هغه ته بالکل موږ سره یو مشر ورور مې دی هغه د هغه بار دوبه کې نو هغه بار د نړۍ د سپورټ کول چې تخپل گیم جاری ساته او اوس الحمدلله اوس دا هغه باندې چې ما د سپانسر ملويږي پدې چې پاکستان کې یو 10 حساب دی چې یو پرې تخپل نوم دا وکړل نو هغه د بعد تاسو پیژنې یو به سپانسر ملويږي شروع کې تاسو په سپورټ کوي نو زه دې شی باندې کور والا خوشحال دي چې یو چې کم سټیج پر ما اراده غوا میا ته جزا مقام ته ورسېږم نو الله پاکه مقام را کړو ان شاء الله دینو نورم خام ملويږي راته اوس ما سره سپانسر هم شته دي ما چې څنګه تاسو یې ټاپ سيتي اسلام آباد ور کور مې ځای ما سپانسر کوي اور اگر اته وی دي چې ان شاء الله ست کې هم ته غنه ویزه بوتا سره
ښه دغه ځوانان دا وخت تاسو خبري او یغو د څه وای چې مطلب سپانسر سوي او څنګه بیا غا دوی ته پیسې ورکول شي دوی څنګه کول شي چې دغه لوبه تراشه او مخه تلاړ شي
سپانسر دای چې لکه یو برانډ وی صحیح ده لکه یو کمپنی هغه والا لوګو یې څنګه زدا سو انجه لکه پیپسی شو یا نور څه موږ کلاډیانو په شټونو باندې وګړو یو برانډ لګیدلې
صحیح
ده تا هغه به پارا چې کم گیم هم کوي یو تای باکسینګ نه کرکټ کوي فوټبال کوي کم کوي نو تا چې یو سوشل میډیا په میډیا باندې تا دومره نو مينو به تا خپل سپانسر والا چې کوم دی برانډونه آتا تا اوس کوي چې موږ لوګو استعمال کومه چې کوم برانډ دا ته استعمال هوا نو هغه سره غیر ډوډای څنګه کیږي ہوتا والا فائنانس سپورټ ہوتا والا چې کوم اخراجات یام پوره کیږي
ښه او دا اوسره ته وای چې دراتلون کې د بارت سب پلان لري آیا په خپل سیمه کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې یا په دردم خیل کې داسې قسمه سره تربیتی مرکز د تای باکسینګ کولاوي نه کولاوي څه پلان هم شته
ان شاء الله پلان هم شته زه چې وز دا چې کوم ایونت دی نه راشم پس ما هغه شته چې اراده مشته نو دې کې ما سره چې کوم د مونږ مشران دی هغه لګ مشوره وکړو چې کوم دې کې خاين واده کې ان شاء الله کولاو چې در راتلو کې ځوانان دي هغه د گیم مزه کې او خپل ملک ولا نوم چې دا په دنیا کې روشن کړي
ځوانان ته څه وایي چې څه سکوپ شته د تای باکسینګ په نړۍ کې په دنیا کې او بل دا چې کداغه ته خپل دغه باره کې هم وایي چې زه څومره د ورځې دغه خپل پریکټس کوم دغه خپل او هغه ته وخت ورکوم خپل لوبه ته ورسره تعلیم ته هم تاسو وخت ورکوي کنه
بالکل تعلیم خو لازمی ده، بغیر تعلیم نه تعلیم را سره نه زو د مر مخ کې نشو ته ما د اوسن پته نه چې لار څنګه کیږي نه. او بل چې دا گیم تای باکسینګ سکوپ ډیر ده په دنیا کې، دا چې مدوانان دي سرچ کې نوغه ته پته ولګي په دې چې موږ پاکستان کې خدا غاده چې خالي کرکټ ته زیات توجه ورکړي، نور گیمونه ته باندې تمر غنه کوي توجه نه ورکړي. نو دې گیم بار ملکونو کې ډیر توجه ورکړي او ډیر پیسې په خرج کوي په کلاډیانو باندې. نو زه وکړم ځوانان وتاین چې خپل گیم جاری ساتي، ان شاء الله الله غي نو تاسو څنګه تاسو چانس ملويږي، چې چانس ملاو شي هغه د مخي وټولو چانس وي او انسان کامیابی هغه کې وي.
او دا وخت کم ځوانان دی هغه تاسو په یوټیوب باندې هم لټول شي چې خان سید پر دې سرنګ ټریننګ کوي، سرنګ خپل پریکټس کوي، تای باکسینګ څه ته ویل کیږي، هغه کول شي چې خان سید یا نور لوبغاړي دغه ولټیو دغه نزد کړه کول شي د یوټیوب د لاري هم.
بالکل استه ما یوټیوب باندې هم استه ما فایټونه مقابله دی هغه هم کته شي، نور چینل باندې هم استه فیسبوک باندې ما پیج دا هغه وګوري هغه باندې خان سید افریدی باندې هغه ولا ار څه هغه ته پته ولګي چې تای باکسینګ څه دی او دا څنګه کی او دنیا به کې څومره دی کې انټرست دی او دې ته پته ولګي ځانانو دا.
او د خپل پریکټس باره کې راته په لړ ټکو کې وای چې پریکټس څومره کوي تاسو د ورځې
پریکٹس کو ممن صاحب دادا بھائی دیکھے شروع کے لگا امیچر بے لئی پروفیشنل بے لئی مزہ اس پروفیشنل سٹیج بانے ہم کنا پروفیشنل سٹیج بانے دائی جس سار متقریباً 10 کلومیٹر رننگ گی 10 کلومیٹر منگا زمان منڈائی بے آگے دے بعد بے دس نور ایکسرسائز کارڈیو ایکسرسائز باکسنگ ایکسرسائز کیکو ایکسرسائز نو سار تقریباً 3 گھنٹے اور مخام دیگر تقریباً 4 گھنٹے تقریباً پروفیشنل فائٹر دے پارا 1 گھنٹے
خان سید افریدی صاحب د کوهاټ لدار د مخیله دوی په تای باکسینګ کې شل نړیوال میډالونه ګټلي چې پکې و د سرو زرو دي. همدې سره ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربا سره له مومنت اجازه ورکړي د لپمان
سفر باندے روان شو زوت غاڑا پو غاڑا پو سفر باندے روان شو یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو اورس تا شامر من میں زیو واسے ستا پاچاو پاچا نو ستا بندی دوستر کو نہ پناہ یو راز و مونگستڑی لدے تم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے تم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزالا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو